آزادی رادیو.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره پیل سوې. نن جمعه ده، د زمري اسد 28 د جولای 12. خبری مجله په خبرونو پیلوو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په ششترک سیمه کې په خپله مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیه قمانداني ویان خالد زدرن په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنج پیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو، دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدید اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تیر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا 30 میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 900 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د 100 او 400 میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په دویمه شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په 4 ګټله، خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په شلو اورونو کې ټول ټال 122 منډې وکړې چې ټیټ هدف وو، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبي افریقا د کرکټ د شل اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرک انفو وی پاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره یې مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولۍ پیل سي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم دی چې د خپلو 15 لوبغاړو نومونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر 900 کلونو کشر لوبډله نن جمعه په خپله څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازدیګر پر 5:30 بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 900 کلونو د کشر لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه 3 مسابقې کړي او ټول یې بایللي دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړی ګڼي او له لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یو اعلامیه کې همدارز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې له پایله تر اوسه پورې څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. د دې تر څنګ په خبري مجله کې د دغو مسایلو تفصیل راځي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی. د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون په خوانی مشروي
ګڼ شمېر خبریالان یا د سیمې هیوادونو ته د فشارونو له کبله تېښتې ته مجبور سول او یا هم اروپایی یا نورو غربي هیوادونو ته مهاجرت لارې ختل کړي ده.
دینو بشرپالو مؤسسو د کاناډا له حکومت څخه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره اسانتیاوي رامنځته کړي. دا هم اوري چې دوه ایراني چارواکو پرون کابل کې له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو په اړه خبرې وکړې. ځینو اقتصاد پوهانو د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دا خبري مجله تر اونیو بجو ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د واکمنۍ د کال د پوره کېدو په درشل کې د خبریالانو د خوندي توپ کمیټې افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تېر یوه کال کې د رسنیو د ازادیو وضعیت خراب سوی دی. تر دې وړاندې هم دې ته ورته راپورونه ورکول سوي دي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک کې میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامخ دي او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو د خبریالانو نیونو او د شزینه خبریالانو محدودیتونو ته اشاره کړې او ویلي چې ډېر خبریالان له افغانستان وتلي دي. وژمه احمدزی یو له هغو خبریالانو ده چې څو میاشتې پخوا یې په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې لورسته یو بدلونونه ورسته لدندې وېستل سوم او په کور کې ناستم. چا چې په بیلا بیلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګار اسوي او په بد شرایطو کې اوسېږي. اته میاست کېږي چې په پاکستان کې يم او دلته په بد حالت کې يم.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرګ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلی دی. دی ویلی چې پر طالبانو د نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه پورې 136 د بی خبریالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبریالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وایي
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي عادي پیښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل څنګه ممنوعه سیمې ته چې دلته کله کله ستونزې سره مخ کیږي. موږ هم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم دې خبره نه ده کړې چې کوم موضوع دي سانسور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي راپور یې له ګڼ شمېر خبریالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
ومردل چې په نیویارک کې میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته خبری رسنۍ له سانسور او خبریالان له راز راز کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. د دې راپور په اړه عصمت څاروان د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسیون له پخواني رئیس ضیا بومیا سره خبرې کړې او لومړی د افغانستان د رسنیو د اوسني وضعیت په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
تقریبا له 80% زیاتې رسنۍ بندې دي. عوامل هغه وحشتناک سانسورونه دي چې د طالبانو لخوا وضع سوي دي او په خبریالانو باندې کاری ساحه محدوده سوي ده. او د دې تر څنګ په بازار کې د اقتصادي هغه توانایي ظرفیت ډېر راکم سوی ده تر څو هغه رسنۍ چې په اعلاناتو باندې چلیدي یا د اعلاناتو د لاسراوړنو په بدل کې خبرونې تمویلې دي هغه بوس بازار خراب ده. ویلانات هم نه راځي. نو ګڼ شمېر خبریالان یا د سیمې هیوادونو ته د دغو فشارونو له کبله تېښتې ته مجبور سول او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لارې ختل کړې ده.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د طالبانو له لوري هم رسنۍ او خبریالان تر فشار لاندې دي، جبر ورسره کیږي. څومره خبریالان واقعا تر فشار لاندې دي د طالبانو له لوري؟
دا مهال خبریالان ورسره مخامخ دي. د تهدیدونه او تحقیرونه او زندانی کېدل، حتی تر دې چې د یو فیسبوکي خبر یا لیکنې د خپرونو او نشر په نتیجه کې داسې خبریالان هم موږ په افغانستان کې لرو چې د طالبانو د محکمې لخوا 2 کلن قید ورته اورول سوی ده. داسې خبریالان یا رسنیز کارکوونکي هم لرو چې د یو ټولنیزې رسنۍ کې یو شی لیکلی دي، اوس یې له برخلیک نه اصلا معلومات نشته. کوم امار ارقام چې دي د 115 په شاوخوا کې پیښې ثبت شوي دي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه رقم چې ثبت شوی ده دا پوره هغه حقیقي پیښې دي. تر ډیره حده خبریالان چې وهل کیږي، ټکول کیږي، تهدیدیږي، توهین و تحقیر او زندانی کېدل، له ویرې نه خبریالان نسي کولی چې خپلې پیښې ثبت کاندي.
بومیا صاحب، د خبریالو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له بندنو چارو وزیر څخه غوښتي دي چې افغان خبریالانو ته ویسي صادرې کړي. څه فکر کوئ چې دا به ګټه وکړي او که دغه اوس چې څه په افغانستان کې خبریږي، څه ناڅه معلومات خلکو ته ورکول کیږي، که خبریالان بلاړ شي له افغانستانه، دا به هم محدود نه شي؟
دواړه اړخی دي، ژورنالیستانو ژوند به خوندي شي، خو دا هم باید فکر وسی چې څنګه کولی شو چې له افغانستان کې خبریالي سقوط ونه کړي او معلومات باید خپاره سي، انعکاس ورکړل سي. متاسفانه تاسې ته ښه معلومات څه ده، اوس په افغانستان کې یوازې سټیج ژورنالیزم ته خلک کار کوي، انتقادي ژورنالیزم، تحقیقي ژورنالیزم، فیچر، دا مسایل ټول له منځه تللي دي. حتی رسنۍ نسی کولی چې د حکومت خبر یا د طالب خبر له مخالف اړخ سره بیلانس کی، دا اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څیړونکي کمیسیون پخوانی رئیس ضیا بومیا و چې د اسمت څاروان پوښتنې ځوابولې.
ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو ووریدل چې ملګری ملتونه وایي د بیسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر بشرپالو مؤسسو د کاناډا له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. د دوی په باور د کاناډا قوانین او پر طالبانو لګیدلي بندیزونه خنډ کیږي چې میلیونونه افغانانو ته چې مرستو ته سخته اړتیا لري بشري مرسته ونه سي رسولی. تفصیل له اسمت سروان خبري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه په زیاتېدو ده، د بشرپالو ادارو یو ائتلاف د کاناډا له حکومت غوښتي چې له لوږې د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغه مؤسسو ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو سره غبرګ په افغانستان کې وچکالی او نور بحرانونه راغلل چې که نور بشري مرسته ونه شي راتلونکی کال به په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي اوج ته ورسی شي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوي او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي، او د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خند پیش کړی دی. خو طالبان چې تر اوسه پورې حکومت په نړۍ کې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني عملاً واک په لاس کې لري او له خلکو مالیه اخلي. د تیر کال په اګست کې له واکته رسیدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول، په تیره بیا د ښځو پر کار او تعلیم، او دا کار د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپلې پالیسۍ نرمی نه کړی شي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې رئیس ریحانه پاتل وای مرستندوی مؤسسې په مستقیم ډول طالبانو ته پیسې نه ورکوي، خو دوی دې ته اړتیا لري چې په دغه هیواد کې ابتدایي شان او خدمات په پیسو رانیسي. د کانادا د اسلامي خیریه مؤسسه ترڅنګ د کانادا سور صلیب د دغه هیواد د پاملرنې مؤسسه ورلد ویژن او ګڼې نورې مرستندوی مؤسسې د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت شخ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنیو قوانینو کې استثنا قائل شي. اغلی پاتل وای امریکا، بریتانیا او ګڼو نورو اروپایي هیوادونو د بشر پالنې په خاطر د افغانستان حالاتو ته په کتو استثنا منلې ده. د ورلد ویژن د افغانستان رئیس اسونتا چارلز وای د افغانستان حالت پرشتیا چې بوشتون کړي دي. د زیاته کړه شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د هغو په منځ کې 14 میلیونه ماشومان دي. میلیونه نور افغان ماشومان د خوړو د نشټوالي له کبله په خوارځواکۍ اخته دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
دوو ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځنګړې توګه د اوبو په اړه خبري وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ورستوي کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو یعنی ترکیې او افغانستان څخه د خپل اوبو حق غواړي او یو څاڅکی اوبه به چاته ونه بخشي. وروسته ایرانی رسنیو تایید کړی چې طالبانو په نیمروز کې د کمال خان بند اوبه ورخوشي کړي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهربيان چې د پلاوی په مشه کابل ته تللی پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستيال مولا عبدالخنی برادر، بهرنوي چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور سره د اوبو او انرژي په اړه خبري وکړي. په دې خبرو کې طالب مشانو یو ور بیا ایرانی پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د اوبو په برخه کې به د دوه هیوادونو د 1450 مریز کال موافقه تشبن پاتې شي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی او په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د طالبانو له بندنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بندنوی چارو وزارت یو ویاند حفیظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل شاغل متقی د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د اقتصادي راکړې ورکړې د زیاتی دوه او په سوداګرۍ او ترانزیت کې د اسانتیاو د ډېرې دوه غوښتنه وکړه.
د بهرنی چار وزیر محترم مولوی امین خان متقی صاحب په ایرانی بانکونو کې د افغان تجارانو د پولي حسابونو باندې د لګیدلو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه وکړه او په دغه برخه کې د افغان مهاجرینو او تجارانو ستونزې هم سره شریک کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني لوري سره په ایران کې د بندي افغانانو د خلاصون او یا افغانستان ته د هغو د سپارلو په اړه هم خبري شوې، خو په دې اړه څه نه دی ویلي چې د ایراني لوري ځواب څه و. لبلې خو ایرانی رسنۍ وایي چې دغه هیواد انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو او انرژي په اړه خبري کړې دي. لبلې خو باختر خبري آژانس د طالبانو د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور په قول ویلي چې د ایران د انرژي وزیر ته وویل چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو د اوبو تړون تشبند دي. د ایران د انرژي وزیر بیا ویلي چې هیواد حاضر دی چې افغانستان ته برښنا صادر کړي او د اوبو برښنا په ځینو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان په شلو کې اویا برښنا وارده کیده.
له خبرونو ور اخوا
د نړۍ باندې او یا پیژندل سویو اقتصاد پوهانو او په اقتصاد کې د نوبل جایزې یو غټون کې د امریکا لولس مشر څخه غوښتي چې د افغانستان بانک باندې 9 میلیارډ ډالر کنګل سوي شتمني خوشی کړي. دغه کسانو په یو لیک کې د امریکا لولس مشر څخه دغه کنګل سوي شتمنیو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې ویل سي چې افغانان د هغه حکومت بیا پرې کوي چې دوی نه دی ټاکلی. دا هم په اړه جزئیات
د لیک د نړۍ د څه باندې اویا اقتصاد پوهانو چې ډیری په امریکا، جرمني، بریتانیا او هند کې میشتي او د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزې ګټونکي جوزف سټیکلټس لوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس ته استول شوې دی. په لیک کې چې یو نقل د امریکا د خزانه وزیر ته هم استول شوې، راغلي چې د خزو او لګکیو په وړاندې د طالبانو لکړنو څخه د شکایت سره سره اړتیا ده چې د افغانستان بانک مالی شتمنۍ آزاد شي. په دغه لیک کې چې رویټرز خبری آژانس پور کړی راغلی، خپل اسعاری زیرمو ته لاسرسی پرته د افغانستان بانک نشي کولای خپل مالی چارې په نورمال ډول پر مخ یوسي. نو د دې لپاره چې بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي او د افغانستان اقتصاد بیرته ورغول شي، موږ له تاسې یعنی امریکا جمهور رئیس څخه غواړو چې د افغانستان بانک بیرته خپلو نړیوالو اسعاري زیرمو ته لاسرسی پیدا کړي. امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د اقتصاد پوهانو د دې نوې غوښتنې په ځواب کې څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس ویلي و چې امریکا د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالرو په تړاو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دغه پیسې باید د افغانستان د خلکو لپاره مصرف شي، نه دا چې د طالبانو په واک کې ورکړل شي. د دغو اسعاري زیرمو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرې تیره میاشت د تاشکند ناستې په څنډه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ترمنځ وشوې، خو ظاهرا یې تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د اقتصادي چارو شنونکی ازرخ شافزي وایي چې 9.5 میلیارد ډالر د افغانیو د ارزښت او اعتبار ساتلو لپاره دي، نه د مصرف لپاره. نو له همدې امله اړتیا ده چې له دې پیسو د عادي بودجې، بشري مرستو او نورو ورځنیو چارو لپاره استفاده ونه شي.
قیمت افغانی باز فهمی بحران های
لشته اقتصادی بحرانونو سره سره د افغانی او ارزښت تقریبا ثابت پاتې دی، او دا ټول د همدې اثر او زیرمې له برکت دی. کدا زیرمې منځ لاړې شنو د افغانی او ارزښت آزاد سقوط کوي. له همدې عمله کدا هر بل مقصد لپاره او د سمدستي بودجې د ستونزو د حل لپاره لدی پیسو استفاده وشي، نو دا زیرمې کمیږي او له کمیدو سره د افغانی او ارزښت او اعتبار را کمیږي
او اعتبار پایین آمده میره.
د افغانستان بانک پیسې چې د ملي اعتبار په توګه ترې استفاده کیږي، د تیر حکومت پر مهال 9.5 میلیارد ډالر وې. د دغو پیسو 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ساتل کیږي، پاتې 2.5 نور اروپایي هیوادونو کې دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، امریکا دغه پیسې کنګل کړې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خصوصي شونځو ټولونه وایي چې پرونی وکال کې یوازې کابل کې د مالی ستونزو له کبله شاوخوا 200 خصوصي شونځي تړل شوی دی. د دې ټولنې مشر وایي چې لوی خوا حکومت لوړه مالیه ترې اخلي او لبلې خوا د پخوا پرتله د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. دا هم په اړه جزئیات
کرا زیات شو مانه شو کولای چې کرا ورکړم نو مکتب می بند کړه.
میوان منګل نومي کی او د نوښت په نوم د یو خصوصي خوانځي مسول دی. هغه خوانځي چې تازه تړل شوی خاغلی منګل ازادي رادیو ته وویل اقتصادي ستونزو مجبور کړ چې خوانځي وتړي.
زمونږ ستونزه اقتصادي مشکلاتو چې وتړل شو. البته هغه ځای چې مونږ نیولای وو شخصي مو نه وو، په کرا مو نیولای وو. دغه ځای کرا زیاته و نو موږ نشو کولای چې دغه کرا پوره کړو. زموږ ستونزه همدغه وه چې اقتصادي مشکلات مو وو او نشو مو کولای چې مکتب پر مخ یوسو.
ښاغلی منګل وایي د ښوونځي له تړلو سره 103 زده کوونکي او 25 نفره ښوونکي او نور کارکوونکي بې برخلیک شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د خصوصي ښوونځیو ټولنې ویلي په رواني وکال کې تر 200 ډېر خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، او د دوی په خبره کې وضعیت همداسې دوام وکړي نور خصوصي ښوونځي به هم وتړل شي. د خصوصي ښوونځیو ټولنې مشر عظیم میدانوال ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې لومړی کورونا او ورپسې سیاسي بدلون خصوصي ښوونځي سخت وځپل او د ډېرو ښوونځیو څښتنان مجبور شول چې دروازې وتړي.
موږ یو شوزي لرو، 15 ولسوالۍ لرو، نو موږ چې کوم د سه د خپل اوزونه ولسوالۍ معلومات اخیسته ده 200 مکتبونه تړل شوی دي. چا باور وکړ چوکي پرې خودلې، چا دروازې قلف کړلې، څوک تنه نه پوری نه درکې دي، شاګردان به سنوي شپاتې سوله.
خغلی میدانوال زیاتوي خصوصي خوانځیو 150,000 کسانو ته د کار فرصتونه برابر کړي او 150,000 زده کوونکي لري. خو کدا خوانځي همداسې یو په بل پسې تړل کیږي، د دې ترڅنګ چې ډېر زده کوونکي بل زده کړو پاتې شي، ورسره به ډېر شمېر هغه کسان چې په خصوصي خوانځیو کې کار کوي هم بیکاره شي. د خصوصي خوانځیو د 12 تعلیمي حوزې مشر اسلام الدین یارمل چې خپل هم خصوصي خوانځی لري وایي لوی خو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او دوی اوس نشي کولای چې خپل اولادونه خصوصي خوانځیو ته ولېږي. لا بلې خوا حکومت په مختلفو نمونو دومره مالیت ریاخلي چې خپل خصوصي خوانځي سقوط ته برابروي.
د خصوصي خوانځیو د سقوط اصلي عوامل 40% غیر انتفاعي مالیه، 40% انتفاعي مالیه، د ښوونکو پر معاشاتو باندې ټیکس ګمارل، پر یونیفورم باندې ټیکس ګمارل د کینټین لپاره جواز پر لوحو باندې ټیکس د جواز سیمفی یا خستل د شهرواري لخوانه د برق بل تجارتي پرې کول د تعمیر د کرایې ټیکس او همدارنګه د خصوصي خوندیو د سقوط په صورت کې د دولت برنامه نه لرل د خصوصي خوندیو د بندیدو اصلي عوامل دي.
د خصوصي خوندیو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت څخه هم پوښتل، خو د یاد وزارت ویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. د خصوصي خوندیو د ټولنې د معلوماتو لمخې تیر کال له 2500 خصوصي خوندي ثبتو، خو سږ کال بیا د شمیرې نوې شوې نه دي. په کابل کې ځینې خصوصي ښوونځي داسې مهال خپلې دروازې تړي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنی شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي. په تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د نجونو د ښوونځیو بندېدل کلتوري مسله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دیني مسله بللې ده چې په وینا یې په اړه به یې دیني عالمان پرېکړه وکړي.
د درسي ساعت راتلونکي اونۍ محل ویش، راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو.
د خوست په ځینو سیمو کې لا هم ځینې کسان د نس ناستي لرانځه کړیږي. دا هم تفصیل
ناروغلرون کې غوښتنه کوي چې د خوست په ولایتي روغتون کې د پر نس ناستي او کانګو د اخته ماشومانو او لویانو د درملنې لپاره بسترخونی او نور روغتیایي امکانات ډیر شي. دوی د خوست مرکز ته لیلې روپراتو سیمو او ولسوالیو څخه د بیړنیو ناروغانو لیږدول هم ستونزمن بولي او په خپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې غواړي. په خوست او پکتیکا کې د جون د 22 متر زلزلې وروسته په ماشومانو او لویانو کې د نس ناستي او کانګو ناروغي ډیره شوې ده. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي حیات خان چې د نس ناستې پر ناروغۍ اخته د خپلې کورنۍ دوه کسانې ولایتي روغتون کې بستر کړي، آزادۍ راډیو ته وویل
دا مریض مخته یې شپې په اوتې بجې شوه او په 2 بجې نه 3 بجې نه هلته مخته ورسېدي. موږ داسې غریب حال دی چې موږ د میټر مخه نه ویني، میټر په 10,000 په 15,000 روپۍ شي. همې نه د سړک طریقه شته، نه د مریض طریقه شته او نه د بل شي طریقه شته. حال ډېر غریب دی. که می دا وختونه چې می ته ولاته کلیکین کړم جوړ شي او می ته ولاته څه همګاری می سرهونه شي، می خو هیڅ واسنه لري. دا څه غریبون خلک چې ولا مریض مړ شي او پیسې واسنه لري.
یو بستر شوی ناروغ د عبدالله هم غوښتنه کوي چې دوی ته د خپل سیمه کې د درملنې لپاره زمينه برابر شي.
می څه دا درک نه درک نه ورکه چې می څه رلټ شي نه می څه په دې نه څه په دې کو دا لره کړه نه بل وړ کای خارب کا پلور میں خارب دا پلور اس دل تار ولدا مستدا زف پلور پہ گاڑا وزے تا درواستے چمیک تا خپل زیدا ورسی کی دوی می بیا ډیر خوشحال.
روغتیایی مسؤلین وای د سپیر له زلزله زپل ولسوالی سربیره د دې ولایت نور سیما ولسوالی ته هم د نسناستی او کانګو ناروغي خبره شوې ده. د خوست مرکز اړوند کونډي اوسیدونکو رشید ولایتي روغتون کې له همدې ناروغي خپل ورور او پلار بستر کړی دي.
بامر ورته یې می پلور د یم ورور ده نور هم مریضون ماشته ترنونه د اتره زمونونه داغم کو کلی کے ڈیری بھی اڑلو ڈیر روز دلاتا دی ان رہی پلا کٹو کیا ری بدیا شخصی اسپتالو کی ماں داخل کری دی کٹا کی جی تلور نہ پڑا وی دین ڈیر خیان علی جی کی وائی چوی جکہ بے نور مرے دایا تھا کہ جوڑی
بلوری تے خوست ولایت روختون چارواکی وائی د نسناست د پیخ لري د ورسته دوی ته د لن محل لپاره د یونیسف لخوا د شلو نه یوبسترونو تشکیل ورکړل شوی چې په دې سره به خدماتونو کې حواله راشي. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سید انور یوسف زوی وای
د زلزلې نوروسته حد نسناستي واقعیت زیات شوی دی چې مخته د خوست مختلفو ولسوالیو د کلیو باندېونه خلک مراجعه کوي. اولین مریضان مخته د سپیر ولسوالۍ نه راغله. د فعلاً درې درش مریضان موږ د حد نسناستي هغه چې د وجود اوبه یې کمې دي موږ فعلاً په بستر کې لرو. تر نن ورځې پورې موږ سره چې کومه ډاټا ده 253 مریضان موږ هغه چې قابل د بستر دي او شدیده د وجود اوبو کمښت لره هغه ناروغان موږ بستر کړی دي.
هغشمیر ناروغان او ناروغلرون که چه ده ده ناروغی ده درملنه لپاره ولایتی روختون تراغلی وایی پل رپراتوسیمو که ده درملنه امکانات محدود دی او دوی اردی چه خپل ناروغان ده خوست مرکز تولیگ ده بی.